چین چې تایوان د خپل خاورې یو برخه بولی تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغنده ویل دا به د سیمې پر سول او ثبات ناوړه اغېز وکړي.
د زهرو کاروان
تازه د رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه لس فیصد کوکنار کرل شوی دی.
دا مطلق بیا اساس راپور دی مو په مطلق ډول ردو په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېر لري پرتی ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریا کرل شوی.
په بل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوی باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شدي وسادي حاصل ته رسیدلي ان شاء الله ښه حاصل ورکړل دي.
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کیږي.
آیا په هیدلست چې کله یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي د لڅړه وستونځ سره مخ کیږي؟
دوی به اعتماد شوی دی پکور کې یعنی دوی د کورنۍ لخوانه سپورت نکېږي دوی دوی پښتنه ته ناراضي په منظم ډول دغه ټول ستونزې دي چې راولړېږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وایي د نشیل عمله مخ خپلوان کړه کړه څخه کوي.
اورونه مې بیل دی په امده نشیل سره ورانه ده چې نشه کوم خوښی نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد داستان ملګری ولې ولاړ د خونه ډوړې وخړه او نه بل شی وغو.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سږ کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس کوکنار کرل شوی دی. په افغانستان کې د یو ان ډی پی ادارې استازی ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې بیرته ویجاړ شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیایي ادارې یا یو ان ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدي سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت نشئی موادو جوړول او استعمال وضعیت اندېښنې وړ دی. عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لسو کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. له 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي. خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د دې کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بیا اساس راپور دی مو په مطلق ډول ردو په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېر لري پرتی ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوی وو چې هغه بیرته دوباره د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معینیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په دوه وروستیو اونۍ کې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و که نه. حاجي نصیب چې څو کاله د نشه یي موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشه یي مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو هم نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي او حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشه موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر دریو میاشتو ډیر وخت کیږي او درې اونۍ کیږي چې د کوکنارو نوی فصل کرل شوی، خو په دې موده کې نه مسؤول کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 220,000 هکټاره زراعتي ځمکو څخه په 10% کې یو کوکنار کرل شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پستې 3.2 هکتارو ډیرو ځمکو کې جوړ شوي باغونه 4 کاله وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې ځمکو کې پخوا کوکنار کرل کېدل، خو په 1998 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی او تخنیکی لګښت په دې ځمکو کې د پستو نیالګي کېښودل شول. په روان کال کې دې باغونو پسته نیولې او په پام کې ده چې پسته یې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کښت په پرتلا د پستې ونې لږ اوبه غواړي، ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې 4 کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شوی او اوس حاصلاتو ته رسیدلی دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی پخوا په خپل ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1998 شمسي کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادۍ رادیو ته ویل هله لري چې د پستې پر ټولولو سره به تر تریاکو ډیری پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسیدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دي او د تریاکو پر تلا ګټي ډیری دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د 2 3 کاله کې دولت موږ نه دانې ښه شول بل په دا کار بس ورتختای لغنځري د پستې د بل د پسکرو حاصل یې شته او حاصل یې وښینې موږ د ښه ګټه کوي کوک نه خو لا نه جوړ شو. د افغانستان خلک به شي مسکین نه کوک نه وکړي ته پستې وبغونه چې ورته
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارد ډالرو ډیرې پیسې ولګولې، چې د دې پیسو ډیره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې. خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابت کړی چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله صلیحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. کاغلی صلیحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د وژمال لمنځه تک د پاره ځینې نوې بوټي چې هغه ګټوري نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپل خوشاله هغه تدبیر کې هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري د اوبو ستونزه نظر کې ونیوسي او د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکوسي دا به د بزګران د پاره ډیر مفید تمام شي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کیږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وامو اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیره بیا هغو کسانو کې ډېر لیدل کیږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کیږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته زیانونه څه دي، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، دغه تغیرات د شک یا بدګمانی د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولی له داسې ناروغي سره مخامخ کی؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي کی، نو شخص ته شک او بدګمانی پیدا کی. مخدره مواد هم یو له هغه مواد څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیز کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم خسي په تفکر کې تغیرات رامنځته سي، نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک ور باندې لري، اته پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نخوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي، اته بعض اوقات دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي، اته بعض اوقات په ټلویزیونو کې چې کوم وخت ګردی میز وي، سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پرې موضوع باندې دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي، یعنی هر کړنه هر فعل چې نور تر سره کوي دې په دې کې ځان ته یو شک ویني، دې ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې د ما په باره کې د سیستم ته جوړوي، نو دا غیر نه ښانی دي.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم وخت دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا سي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي، حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې سي، د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمني پیلوي او د هغوی د لاس غذا نخوري، خپل ځان ته خپل غذا رااخي او پر ملګرو باندې دا شک کوي چې ګواکې د ماته دسیسه جوړه له غوسه خلې لريواله رامنځته کیږي، یعنی په اجتماع کې د ډېر مشکلات پیدا کیږي، دا د غلط فکر لامل.
کوم ډول نشئی مواد ډیر د بدګمانۍ د ناروغي لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، لکه شیشه، پودر او تریاک. دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي، لکه مخکشمه اول د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګمانۍ د ناروغي سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګمانۍ په ناروغي اخته کیږي؟
د احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه ده چې رامنځته شي، ولې د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته شي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي. او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې وروسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوی لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دې ناروغۍ څخه صحتیاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوی کوي، نو چون د دې ناروغۍ سبب دغه شخص کې دغه مخدره مواد، نو کله دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت په مکمل توګه تداوي کیږي چې د تداوي سره سره مخدره مواد هم ترک.
په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د شیشې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
ایا په هیدلست کده موتاد درملنه وسی خو کورنۍ ته درملنه ورستم لا تاړو ونه کړی، موتاد برڅنه شو ته مخه کوي. په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبري واورو.
نور عادی مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وی او خپل ته شفخانی ته وروړي پښتني ترزي، د متادینو مریضان چې دی دوی د کور نه شړل شوی دی، دا مریضان سره کار کول لکه ستوزمان په دی چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه د کورنۍ نه الله سور کړی دا، نو دوی نا امیده خلک دی. بیرته چې مونږ ور باندې کار کول ورسره لکه ستوزمانه ده. دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانه ته راشي. کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي، او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د تداوي ټکنه کوي.
ایا په هیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وای چې تر نشي مخ کې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه، خته کړو او د کور ټول لګښت یې پرکولای شوی، خو اوس نشي له پښو غورځولای. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قطي راټولوي. دله دې لارې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشئی مواد پرې واخلي. دا چې زیارت ګل څنګه اولی موتاد سو او د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د لخلی وارو.
ولما غچر زغه مولته سي شروع کړ چې او اشوک مصدر ته یم هغه غریب مړش ول او بزاغي دغه م پاغي ورز مام چر شروع کړم مې پرې چې زم مړ شمه او مړم نکړم تر اوسه پورې پیادت یم ولا چې استاد د چر سو هم دولت دی لاس کال کیږي او درې کال مې شیشه وس کلا ورګل شو پی شیشه مې شو ورګل پدیم غم ولا چې نورم زیاتیږي او رکیږي نه نو بس وس کنه زما ولا کې خټېل باډي وا سړی خراب وي وینه و چې چرثم وینه و چې او شیشه جدا شیشه بد ودرې شپې چې سکه خوب بم نه درځي بیا چې کله و دښې نو بس ام دې کخار کې و دښې پولر اندر نه جیبونه مو دغه کارم پکشته دی بیا پنځه پیری رانه ولا چې جیبواله دی خیخ گوتمی وی را سر راکټی وی پیسې وی هر شی رانه ولی دی لورځم چې د شپې هم ګروپ دته ولګی چې ودلې بس اوس دسی پا پکشتر پوڈرین چاگا کار روزگار نکی ہم دا جیبو نوائی خار کی غلا کئی او شکر دے ما پکی غلا وسا پولی پزن لگئی کی ندا کڑی خپل محنت میں کڑی باتھائی کی میں کار کڑی خختیا چوم او دا کاغذون میں چٹولا وال غلا میں ندا کڑی سل دو سو دری سو بمی دورد پیدا کولی بس ہم دا چرس پی والا شیشہ پی والا او خوراک پی والا مور میں مرد پلار میں مل دے اور رونہ میں بیل دی بس داری او بچی دی کولی دے خپل کار ہم دا باتھائیو کی خختیا چاہی اور رونہ میں بیل دی پا ہم دینا شہر اثر اورانا دا نبادی پا ہم دینا شب باندې اسم تی نشکو ما خوخی نیم او چې نشانه کوم خکدار عزت می کوي مشر ور سره جنگ کړی پی چې مرګرو تم ور د مرګرو سم مکینا بیا لا یو کال کیږي کور نه راوته کابل خار کې ما کاغذونه می ټولول بس کدر ته ما چې کار پیرا کې کاغذونه می ټولول د شلو به می شیشه خسته د شلو چرس د شلو ډوډۍ موډۍ دیر شو بس دغه چرګټ می یو ډبیا خستل د ورځې طالبانو موهله یم تغلاګانې کې ما ورته قسمونه خوړل چې د ګوره په ژوند کې ما غلا نه را کړې را پسې به وهلم بیا چې بس دسې مزه دسې لاړ شه خار کې تغلاګانې کې هم به غلا هم نه کوله ورته به مې کاغذونه ټولوم غلا نه کوم سبې به چې لاړم بس لس بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه بس کاغذونه پلاستیکي بوتلې لا پیپسیانې ټولې به بس شپېته اویا روپۍ شولې کبالیانو به مردان اخیستل چې لس کلو به وو شپږ کلو به حساب ول چې شپږ کلو دي ټوله ورځ کې به م دا دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ ګټلې او په هماغه ورځ به لګېدې رانه ځکه چې ډوډۍ به م چا مخ ته نه را کوله شل روپیو به مې ډوډۍ واخېسته یو لسو به مې چېرته چې وس کړې چې نشه مې نه کوله خو ژوند به مې ښه وه باډي به مې م ښه وه لکه دا بس اوس څه ویم قسمت خبرې دي نو خپل هم نه پوهېږو دونه وس چې ده مشران اومنی سړی خو بس هغه خبره ده که هغې خپلې او که پردۍ نصیحت ورته وکړي ډېره بهتره خبره ده هغه
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یوه معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوانو او ملګرو کرکه کوله
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو
راځه راځه په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزړه پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د اکبر یو موټر چلون کې دی د لوی لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو سپرلی چې رستوران ته ننوځي ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي دا چې دا شور د څه شي دی اصل کې صد صد او رسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ لاره اوږده ده یو ساعت وروسته راشئ السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام اکبر استاد په خیر اغلی ستړی مشی
شکر لاله تام ستړی مشی
خیر اوسې قربان دشم دا دې ډوډۍ مې درته راوړه
دا دې څومره ډوډۍ راوړه زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد دا سې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ
پو نشوم څنګه احسان
که تاسو زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره میلمانه له کومه راشي
بس انډیوالي ده نو موږ به میلمانه درته راوالو او تاسو به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي
سمه ده خورم یې خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي
استاده غم مه کوه ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی دا دې واخله یو ورځ څه چې پوره هفته دې بس دی
یار شکر لالا وایم ژوندی اوسی ژوندی.
اکبر استاذ دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پیژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پیژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قمندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. چکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قمندان صاحب.
ته دلته راشه.
دادی راغلم قمندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکوې؟
څه شی چرس؟ نه قمندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دادی قمندان صاحب، تلاشي مه کوئ صاحب. دادی
خواهنه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس را سره نشته.
قمندان صاحب، ما خوشی کسب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرمې، څنګه دې خوشی کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت دا دی چې موټروانان نشایان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوي.
قمندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دي صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس څه به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی؟
صاحب هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.